لمسپخین دو بجی دی زموږ غاغل آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د آزادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د دازما حق دی پروگرام لپاره ځنګړې ده. د دې خبرونه قربانه ملالۍ بشیر ده. خو لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د نړیوالو کړکیچونو ډله یا آی سی جی وایي طالبان چې تر ډیره د لویدیځو قدرتونو لخوا منظوي شوي هڅه کوي چې د سیمې له هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي. آی سی جی په یو راپور کې چې نن یې خپور کړ دا مسله چې د چین، پاکستان او ایران په څیر د افغانستان ګاونډیان له طالبانو سره څه ډول تعامل کوي څېړلې. د دې بروکسل میشتې ډلې څېړونکی ابراهیم بحث وایي د افغانستان ګاونډیان له طالبانو سره له تعامل پرته بله لاره نه لري. د ښاغلي بحث په وینا د دې نفوذ په نتیجه کې کیدای شي د ښځو او نجونو په ګډون د زیانګالو افغانانو د ژوند په شرایطو کې د پام وړ ښېګڼه راشي. دا راپور داسې مهال خپریږي چې د طالبانو حکومت پرون د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ د ابتکار تر عنوان لاندې د یو کنفرانس کوربه و. په دې کنفرانس کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په خپله وینا کې ټینګار وکړ چې حکومت یې له ټولو هیوادونو سره د مثبت تعامل په لټه کې دی او له هیڅ لوري سره تقابل او ټکر نه غواړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي سکال پلان لري چې په افغانستان کې سلګونه زره ماشومانو او د ټولنې غړو ته د چاودیدونکو توکو د خطرونو په اړه پوهاوی ورکړي. د یونیسف د افغانستان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه افغانستان د نړۍ هغه هیواد بللی چې تر ټولو ډېرې وسلې پکې دي. یونیسف ویلي په روان 2024 کال کې به 3,600,000 ماشومانو او عامو خلکو ته د چاودیدونکو توکو د خطرونو په اړه پوهاوی ورکړي تر څو پوه شي چې څنګه کولی شي له جګړو پاتې د چاودیدونکو وسیلو له مرګ ژوبلې ځان وژغوري. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د لړم د میاشتې په وروستیو کې په یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان د 401 ولسوالیو له 302 برخه کې ناچاودي توکي او ماینونه شته او هره میاشت 60 تنه چې ډیری ماشومان دي د دې ناچاود توکو او ماینونو له کبله یا مري یا معلولیږي. د طالبانو حکومت وایي چې غواړي د نورو هیوادونو له زندانونو څخه د افغان بندیانو د خلاصون لپاره اقدام وکړي. په یو بیان کې چې پرون د چارو د ادارې لخوا خپور شو راغلی چې د کابینې په پرونۍ غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارل شوه څو له اړوندو هیوادونو سره خبرې وکړي او له زندانونو د افغان بندیانو د خلاصون لارې چارې ولټوي. د راپورونو له مخې تیر کال څه باندې 850 افغان بندیان د ایران لخوا د طالبانو حکومت ته وسپارل شول. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د سلوغې په لومړۍ نیټه راپور ورکړ چې د ایران د قضا چارواکو د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت له پلاوي سره د بندیانو د انتقال په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تایید کړی ده چې په ایران کې شاوخوا 5,000 او په پاکستان کې شاوخوا 6,000 افغان کډوال په محبسونو کې دي. د پاکستان قضا خوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګون مشر عمران خان او د هغه یو مرستیال دواړه په لس کاله بند محکوم کړل. محکمې دوی د دولت د محرمو اسنادو په افشا کولو مجرم وپیژندل. د تحریک انصاف ګون ویان سلفقار بخاري وایي چې د محکمې حکم نن د راولپنډۍ په یو محبس کې اعلان شو. چارواکي وایي چې عمران خان او ګوندي مرستیال یې شاه محمود قریشي کولی شي د استناف غوښتنه وکړي. دا حکم د عمران خان لپاره چې د 2020 کال په اپریل میاشت کې د پارلمان د عدم اعتماد رای په نتیجه کې له واکه لرې شو او اوس مهال د فساد په یوه قضیه کې د حبس درې کلنه دوره تیروي یوه بله سیاسي ضربه ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د فبروري په 8 عمومي انتخابات کیدونکي دي. عمران خان د فساد د قضیې په خاطر په دې انتخاباتو کې له ګډون څخه بې برخې شوی دی. او متحدو ایالاتونو د خپلو هغو دریو سرتیرو نومونه اعلان کړل چې د یکشنبې په ورځ په اردن کې د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوي او واشنګټن یې پړه پر ایران پلوه وسلوالو اچولې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي په دې سرتیرو کې تر ټولو ځوان 24 کلن کینیډي لادون ساندرز دی. یو بل سرتیری 46 کلن ویلیام جیروم ریورز او دریم نوم د میرمن بریونا الکساندریا موفیټ دی. امریکا ژمنه کړې چې د دې حملې غچ به واخلي. غون ویلی چې په دې برید کې د تهران پلاوی کتایب حزب الله ډلې د لاس نښې ښکاري. د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن پرون د ولسمشر جو بایدن هغه ژمنه تکرار کړه چې ویلي و د دې بې پیلوټه الوتکې د برید له تنظیمونکو سره به حساب کتاب وکړي. ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي او د بهرنیو چارو وزارت یې دا تورونه بې بنسټه بللي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي رادیو اونی زخ خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه دازما حق دی تشرغ لست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخړي. د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو قانون نور نه عملي کیږي او طالبانو د شوزو چارو وزارت او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لغوه کړی دی. ورسته له هغه چې په 2018 کال کې طالبانو په افغانستان کې یو ځل بیا واک ترلاسه کړ، د راپورونو له مخې په سیستماتیک توګه هغه بندیان خوشې کړل چې ډیری یې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په تور محکوم سوي ول. طالبانو په دې اړه څه ځواب ویلی دی؟ افغان شدی دې ستونزې ته څه حل وړاندیز کوي؟ نن په دازما حق دی خبرونه کې پر دې موضوع باندې لخپل میلمنو سره خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو نظر یا پوښتنه لرئ، د واتس اپ پر دغه شمیره باندې تاسو کولی سئ چې موږ ته په غږیزه بڼه باندې خپل پیغام راولېږي، او همدارس تاسو کولی سئ چې موږ ته زنګ راووهئ، او که خبرې نسئ کولی هماغه مهال چې تاسو راته زنګ وهلی وي موږ به بیرته تاسو ته زنګ در ووهو او ستاسو نظر یا پوښتنه به واخلو. د واتس اپ شمیره به اول درته ووایم او بیا به وروسته د تلیفون شمیرې درته ووایم. پر دغه واتس اپ شمیره باندې تاسو خپل پیغام پرېښودلی سئ غږیز 00420221120401. او که تاسو غواړئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او موږ بیرته زنګ درته ووهو، پر دغه شمیره باندې کولای سئ چې زنګ ووهئ 00420221120501. او د دې تر څنګ بل شمیره هم درته اعلانوم، پر دې شمیره هم تاسو کولای سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او موږ به بیرته تاسو ته زنګ در ووهو 00420221120401. اوس هم ګورو چې زموږ د دې خپرونې میلمنې له موږ سره وصل سوي دي له سټوډیو سره، که څنګه؟ فکر کوم چې تر اوسه پورې زموږ میلمنې له سټوډیو سره نه دي وصل سوي. اوریدونکو او لیدونکو، موږ به ډېر ژر له خپلو میلمنو سره هڅه وکړو چې دوی له سټوډیو سره وصل سي او خبرې ورسره پیل کړو. زموږ د دې خپرونې میلمنې نن اغلې شبنم ناصری، اغلې انارګله زیرک، اغلې صبرینا حمیدی او څارنواله جهلوه په دې خپرونه کې به دوی له موږ سره خبرې کوي. اوس هم ګورم چې کومه میلمنه خو به له موږ سره وصل سوي که نه. فکر کوم چې تر اوسه پورې موږ نه یې توانېدلی چې له دوی سره تماس قائم کړو او ګورو چې دوی له موږ سره وصل سي. اوریدونکو، پر همدې موضوع باندې موږ ستاسو ژغونه هم راټول کړي دي، د هغو اوریدونکو پیغامونه چې له موږ سره پر همدې موضوع باندې چې د ښځو پر وړاندې کورنۍ تاوتریخوالي څه ډول له منځه وړل کېدای سي، آیا د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني ښځې په افغانستان کې عدالت ترلاسه کوي که څنګه، پر دې موضوع باندې اول به وګورو چې که
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږ نوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو اونیز خبرونه روانه ده. تاسو د خبرونه په ژوندۍ بڼه په تصویري توګه د ازادي رادیو پر فیسبوک او همدارس یوټیوب پانو باندې هم ویني. که تاسو غواړئ چې پر دې موضوع باندې چې آیا له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ افغان ښځې عدالت ترلاسه کوي او څنګه ممکنه ده چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي، پر دې موضوعاتو باندې که تاسو له موږ سره خپل نظر شریکوئ یا هم کومې کیسې ستاسو سره وي چې تاسو اورېدلې وي په خپلو کلیو کې او بانډو کې، هغه هم تاسو کولای سئ چې له موږ سره شریکې کړئ او په دې اړه باندې که تاسو کومې حل لارې وینئ هم به موږ تاسو ته غوږ ونیسو. تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې پر همدې موضوع باندې ما تاسو ته لیکل کړي دي، تاسو کولای سئ چې تر هغه لاندې موږ ته خپلې تبصرې ولیکئ یا دغه د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه چې تاسو پرانیزئ موږ تاسو ته همالته لایو یو آنلاین یو، تاسو کولی سئ چې تر هغه پوسټ لاندې هم موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ، زه به یې په دې خپرونه کې ستاسو تبصرې شاملې کړم. اوس هم له موږ سره آغلې انارګل ځیرک وصل شوې ده. مننه ډېره آغلې ځیرک چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. لومړۍ پوښتنه به ستاسو څخه دغه وکړم چې که تاسو د خپلو هغه ځایو چې تاسو ورته ورغلي یاست په افغانستان کې دننه یا په خپل کلي کې او شاوخوا د تاوتریخوالي کومې کیسې چې تاسو اورېدلې دي یا مو لیدلې دي په دې اړه باندې که تاسو موږ ته وایست او دغه زموږ اورېدونکو ته وایست چې تاوتریخوالي څه معنا لري د ښځو پر وړاندې.
بسم الله الرحمن الرحیم، په اول قدم کې سلام تاسو ته، بیا د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته سلامونه او نیکې له وړاندې کوم. دا خو بهتره په دې ټولو پیږي او دا ټولو ته معلومات ساتي تاوتریخوالي په یو کور کې د څه شي له امله پیدا کیږي او د پخوا پرتلې نه چې موږ اوس پرتل کو د فیلی شرایط او سره پرتل کو د اوس تاوتریخوالي زیات څه وای کم څه وای نه د ښځو په باره کې. په اول قدم کې خو یو خو بیکاری په اوج رسیدلی، چیرته چې بیکاري حتمان په هغه کور کې تاوتریخوالي او خشونت زیات وي، ولې په دې هر څوک فامیل لري اولادونه لري او د کور مسؤلیت یو نارینه ته ور په غاړه ده. په دغه فعلي شرایط کې موږ نارینه او زنانه ټول بیکاره دي، نو هغه تقاضا وي چې د موږ خوندې لري یا مثلا د دوی ماشومان لري د دوی کورنۍ لري هغه خواسته د دوی هغه خواهشات نه برآورده کیږي، نو دغه خپله د کور لپاره او د ښځو لپاره یو خشونت ده. دا یو نوې خوشونه ده مثلا د خزه لپاره، ولی په دې سبب د وسنۍ شرایط کې د فعلي شرایط کې بیکاری په هاوج رسیدلې. مثلا بعضی خزه دې زیاتر د خپل استحقاق نه زیاتر تقاضا ولري، بعضی خزه دې غواړي چې روزمره خپل مشکلات حل کړي، حتی د خلکو هغه روزمره مشکلات هم نه برآورده کیږي نه حل کیږي. د خپل په کورو کې په فامیلو کې د خزه خاوند په منځ مثلا د مور او زوی په منځ د پوره فامیل کې د خپل خوشونت ده، یعنی ټول فامیلونه د خوشونت سره اخته دي او ورځ تر بله خوشونت زیاتیږي د خزه خاطر او زیاتیږي او کمیږي نه.
اغلی زیرک ستاسو څخه بل پوښتنه کوم، تاسو که د هغو ښځو په اړه باندې راته وایست چې خپل نس کولای چې کوم مسلک یې درلود یا لوستی وي یا یې کولای سوی چې وظیفه ته باندې ولري، تاسو د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه، د دغو ښځو ستونزې وروسته له هغه څومره ډېرې سوي دي چې د ښځو پر وظیفه باندې یا د دوی پر کار یا پر دندو باندې بندیز ولګېدي په غیر دولتي موسسو کې، او دغه تاثیرات چې په لیرو پرتو سیمو کې هغه ښځې دي پر هغو باندې څه تاثیر وسو او د دې په نتیجه کې ستاسو په نظر تاوتریخوالی څومره زیات سوی دی؟
د ما په نظر زه خو عملاً په ژوندۍ بڼه په خپلو سترګو وینم او ګرځم. مثلا اول زه صرف د پکتیا په باره کې به تاسو ته وغږېږم. پکتیا چې دا څوارلس ولسوالۍ لري، زه د ټولو ولسوالۍ ته تګونه کوم ځم، یعنی د هر د لرې پرتو ولسوالیو نه مثلا موږ بعضې جنکیانې وي بعضې ښځې وي چې هغو تعلیمونه کړي وو دغلته په داخل د مرکز کې دوی وظیفه لرله، د غیر دولتي موسساتو سره دوی کار کول، بس یو مقدار معاش یې اخیسته. هغه د دوی فامیلونه څه په ولسوالۍ کې وو، دوی دغه خپل معاش به یې دلته واخیست، هلته به د خپل فامیل ته به دوی یو نفقه برابروله. او په د اوسنۍ شرایطو کې د امارات کې چې دغه موږ خوندې بعضې د غیر دولتي موسساتو نه د کار مخنیوی د دوی سوی دوی کارو ته نه ځي وظیفې ته نه ځي، نو همغه فامیلن ټول په ستونزه اخته ده. دوی ته اته رواني تکلیف پېښ شوی. تاسو باور په خدای وکړئ چې موږ یوه زنانه اوس هغه خپله هم کونډه وو، بسته فامیل د غیب سي وو، د ټول خپل فامیل ته نفقه برابرول، هغه اوس دغه مشکلاتو له وجې نه په کور کې ناسته، ته باور خدایو که ساغه د ډیر تشویش نه فلسه وای دا یعنی نن زه دیغه پښتنه تتلې یم با زغه سه پرونو رونو زړل سخپلې وکونډه وو د ټول فامیل سرپرستی دی ته ورپغاړو او د بل بدبختانه صداي په دوسنۍ شرایط کې د بخونم فلسه یعنی د ټول د تشویشاتونه یموغه هغه خوندې سو وظیفه کول خپل فامیل خپل بچانه ته ګول مړی برابرول او نفقه برابرول هغه وو ټول په کورو کې ناسي ټول د روحي تکلیف سره مخامخ دي یعنی ټول پلاسیکی که یو یا دو خوی نور طول پا دقا مرزو باندی اخته دی یعنی در دیر غد ظلم دی مگه دی خواندو پا اکلا دی مگه دی آقا خواندو سی آقا کندی دی خپل دی فامیل سرپرسی که ولا یعنی باید دقا رکم مشکلات یا دقا ستونز باید یو دی حل لاره پیدا سی دقا مشکلاتو باید مخوانی ولسی یعنی تر سه وقت پوری د دوی هغه اصلي هغه مشخص تاریخ د دوی نه ده معلوم تر دغه وخت پورې مثلا که گدایی ته وځي سرک ته وځي سوال کوي هغې ته یم نه پرېږدي مثلا بل کومک هم نشته ورسره اول مثلا دغه بعضې خوندې دي موږ دي بعضې کسان دي سي او ریاست ماجدین ته ځي یا مثلا پاملرنې ته ځي کوم دفتر سه مرستې کوي د غریبانانو یا د بېوزلو خلکو سره ته ورسې دغسې په ډګر ورته وایي چې تاسې ډېر خوړلی اوس تاسې حق نه ده اوس د عمارات حق ده سه باید دغه مرستې او دغه کومکونه ټول دوی وکړي یعنې دا خلک څه شي وکړي خصوصا موږ هغه خوندې سي په فامیل کې بل سرپرست نه لري دی خپله د فامیل سرپرست دی څه شي وکړي خاورې وخوري ځانونه مړ کړي
مننه ډیره
یو سرنويش د دوی وټه کې سدوی په مغالاره لار سي او مغالاره تفصیل کې
مننه غلې زیرا کزبرت تاسو تر اعظم او ریدونکو تاسو زموږ شغله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه داز ما حق دی روانه ده اوس هم لمر سره د خبرونه دوهمه ملمنه اغلې صبرینا حمیدی وصل سوی ده موږ به اوریدونکو هم په دې خبرونه کې را اخلو خو تر هغه مخکې به له اغلې حمیدی څخه پښتنه وکم اغلې حمیدی تاسو ته شرغ لاس وایم او ډیر مننه چې وخت مو واستې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي له تاسو څخه زما پښتنه دغه ده چې که تاسو په دې برخه کې موږ ته څو خبرې وکړي چې تاو تریخوالی پا کمو بانو باندی که دایسی دیر خلق پا دیه باوروی شاید چه یوازی فیزیکی تاو تریخوالی موجود دی اما استاس پا نظر تاو تریخوالی نور کمی بانی لری
تاس تا دخبرون اوریدون که ملمنو تا سلامون اونی کیلی واقعا تاس آقا موضوع را انگرده دا چه خودسان پا دیرو جغرافیو که خوب افغانستان که میرمن پر دراز راست تاو تریخوالی سرم خامخ دی که تاوتریخوالی تعریف تا منگوار شد تعریف نیم دا جواتی گی چه آغا کرنه چه پا آنان یا پراتیون کی که دیو چه روح و روان جسم جنسیت تا سادم و زیانو رسی آغا منگا تاوتریخوالی بلو او تاوتریخوالی پا مختلف آنوال ده روحی تاوتریخوالی ده فیزیکی ده اقتصادی ده سیستماتیک ده طولانیز ده ام دارنګ جنسی تاوتریخواله لرو منګه جنسیتی تاوتریخواله لرو چې دا عمده انواو دي د دې ترڅنګ نور انواو هم شته چې میرمنې دا غي سره هم په کورنی ماحول کې هم په ټولنیز ماحول کې نو هم په تاسو رسمي ژوند کې او سیاسي ژوند کې هغه خپل ور سره مخامخ وي خو اوسني حالت تک موږ وګورو په سیستماتیک شکل البته توپیری چلند میرمنو سره دا خپل اته د تاریخوال نمنګ د لوړ تعریفوي شو مونږه کوم مسلکونو ته او قوانینو ته نړیوال اسناد ته وګورو دا یو نو شکنجه ده هغه نو شکنجه چې پراته ده اشخاص نه د غي کورنۍ ته د غي راتلونکي نسلونو ته د صدمه او زیان رسوي او په مونږه وګورو چې د دولتي اراکینو د خوا چې هغه عمل په توپیری شکل باندې د جنسیت پر بنا یا مثلا د قوم پر بنا یا د ژبې پر بنا یا د نژاد پر بنا د یو قشر په وړاندې ترسره کیږي هغې ته مونږ د اتاکه اوس مونږ ووایي دغه ناوې ته مونږ جنسیتي اپارتاید مونږ ویلی شو ځکه دا جنسیتي تعبیس دی او په سیاستونو کې دا رقم کړنې په توپیري چلندونه په پالیسیو کې داسې مسایلو ته ځای ورکول په قوانینو کې په تقنیني اسنادو کې سره د دې چې مونږ اوس دا مسایل دا شیان لرم نه ځکه اوس فقط ما یو کتاب دی چې هغې ته رجوع کېږي په هغې باندې استناد کېږي نه هغه د اسلام حقوقي نظام ته کتل کېږي نه مونږ هغه مداونو قوانینو ته ګورو نه هغه نړیوال اسناد چې افغانستان هغې ته ژمنو هغه اوس یو ملک د عمل د دولت نه دي ځکه دولت خو مونږ نشو ویلی د یا کمې ډلې د چار فرمان وزکې اروکم چې وزکې دا غ فرمان او مواساس او بنسټ او استناد نه دی مانو ځکه منبع د اخص قوانینو د تقنینی اسناد او فار جغرافیه کې معلومه ده چې د افغانستان جغرافیه کې اسلامی اساسات او شریعت د غینه ورسته قوانین دي او منل شوی عرف او عادت دي چې موږ ګورو چې اوس دې ته یو تم نه کتل کیږي فقط کوم تصمیم چې نیول کیږي هغه تصمیم د مصلحتونو پر بنا نیول کیږي د پخوانی اجنتا پر بنا نیول کیږي او د میرمنو سره د څه چلند روان دي چې هغه هغه پرته د دې چې هغه خپل د اساسي حقونو نه اوس محرومیږي دا پراتلونکي کې هم د هیواد راتلونکي ته هم د افرادو راتلونکي ته هم راتلونکي نسل ته زیات صدمه او زیان اوس مړول دی چې دا به نه جبرانېدونکي دغه د دوه کال نه اضافه زیان چې میرمنو ولیدو او میرمنې زیانمنې شولې او ناسه طبقه زیانمنه شوله خصوصا هغه طبقه چې پروشت کوي هغه طبقه چې پر یو مرحلې پورې دی مثلا ابتدایي زده کړې کړي وي بیا ثانوي زده کړې کړي وي او تا لوړې زده کړې کړي وي د خپل د اساسي حقونو نه محروم دي لري پاتې دي د تعلیم درخو تر څنګ مثلا د ګرځېدو راګرځېدو د حق نه د بیان د ازادۍ د حق نه د غږ پورته کولو نه تاسو ته د تفرید حق نه عدالت د لاسرسي د حق نه د دغه حقونه چې هغه اساسي حقونه دي او یو د بل سره د یو زنجیر د کړې په شان باندې تړاو لري دا یو طبقه ده د ټولنې هغه عظیم قشر د دینه محرومه ده او نه د توجه کیږي نه ورته پاملرنه کیږي او ورس تر بلې دغه مشکلات دی باندې د زور او جبر په اساس باندې شدت پیدا کوي نه د قوانینو په اساس نه د احکامو په اساس او نه د حقوقي نظام په اساس او نه د اسلامي شریعت په اساس ځکه هلته هغه کړنې روانې دي چې دا ټول هم د اسلامي ارزښتونو سره هم د افغاني ارزښتونو سره هم د انساني ارزښتونو سره او هم د قانوني ارزښتونو سره دا ټول په مغایرت کې دي.
مننه غلی حمیدی زبرت تاسو تر ازم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو اونې ز خبرونه د ازمه حق تی روانه ده اوس هم د دینو اوریدونکو ژغونه را اخلو چې دوی کوم تفسیر لري یو اوریدونکو ستا مهرباني وکي ازادي رادیو ده
بلې ملالی بشیر خور سلامونه تاسو ته او تاسو میلمنو ته خدای پاک دې وکړي شبا تاسو له هدا تلمه د هلمند څخه
اتل سیب وعلیکم سلام ډیر مننه چې تاسو څنګه وهی تاسو د دې موضوع په اړه باندې کوم تفسیر لري که پښتنه مهرباني وکړي
بلې خور جانې تفسیر هم لرم بیا به د خپل څه پښتنه وکم واقعا ملالی بشیر خور اول خدای خون ته بیا به مر سلام واچوم خبره ده چې د خور د ملالی بشیر خور د اکثر خوند شي دي زمیر څخه ګلیمن دي چې معنا دا اورونه ولی مثال د ازمږ پر حق باندې را حکومت باندې ولی را شتنګار نکي اول خدای خوند ته دوام چي مشکله ادا کړی دي یعنی مژم په بار بار خورجان ست در سنوي تخه د نور رسنوي تخه خپل پر حکومت دغه ځخ کړی دي چې مثلا دلته یو بیوز کورنۍ د وس د کورنۍ سرپرست نه لري دا د کورنۍ سرپرستی او د بچانو سرپرستی د دې د غاړي ده نو مژ دای دا وريدون کې ما ځغه خورجان د اړې رسنوي ته مرزوانانو خپل حق ادا کړی دي مثال د خبرې د خوند ځخ متروزار سوال دي نو نور اخوا د چمیر وکار نه کوي او خونو د دولت کار یعنی موږ د غوښتنې کړي د خوندې اکثره خورجان په برنامه کې وایي چې د ځوانان یا د خلک ولې موږ تر څنګ دریږي او بل را به سم موضوع ته خورجان شه د خواکان چې حقیقت خبره سره وکړو مسلمانۍ خبره سي شه د چاواله د سره څخه پیدا کیږي د بیبختی سره یعنی مثال د خبرې مخ دی په دې داسې د خورجان د تر ازمش کوم دی کې کاو غوري پاک کور کې چې مثال د خبرې یو انجلې پیدا کیږي د کورنۍ غړي خوابه دی ویراولي الک نه دی راولي انجلې ده او دا د خدای پاک جل جلاله د طرفه ته دا یو غټ کې به زیر پدې خدای پاک د سلیث ناراضه کیږي او بل خورجان بل مشکله دا غوړي چې وس مثال د خبرې شزه ده یو چاته ورکو کیږي مثال د خبرې د چا سره دوستي کیږي دا خور ته پښتنه نه کیږي دا لور ته پښتنه نه کیږي چې دا ځای تاسو خوښته کړي نه دی خوښ او د زوی ته دا پښتنه کیږي لاس واري مرور پښتنه ځینې کوي ام پلار پښتنه ځینې کوي ام مور پښتنه ځینې کوي چې زوی دا تاسو د غزای تاسو خوښته مز دوستي د لوکو کې نه د لوکو یعنی دا یو پخ وي د لور د زوی تر ما بین موږ په بار بار خپل چارواک څنګه غوښتنه کړي چې مثال د خبري هغه خوندې چې سرپرستی مثال د خبري د کورنۍ د دوی په غاړه عبادت د موسسو کارونه د غوري لا کې چې د خوندې خپل د بچانو په کا برابر کړي.
مننه ډیر اتل صاحب
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه مې وکي چې دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسې موږ په پښتون ته به جوابونه راکړي
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوئ
کچیر یو انجلی تعلیم یافته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. زنانه نه کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. لخپل ملمنو سره به خبرې کوو، خو تر هغه مخکې اوریدونکو زه غواړم چې تاسو ځینې غږونه راواخلو او د ازادي راډیو د اوریدونکو نظرونه هم په دې خبرونه کې یو ځای کړو. لومړی به د یو شمېر اوریدونکو ژغونه واورو، بیا به له ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
درخواده د پکتیکا ولایت مرکز خرینې اوسیدونکی یم. په دې اړه باندې زه ووایم چې میرمنې په پښتنو ټولنه کې اوس په دا اوس وخت کې دوی که کومه ستونزه ولري، که کورنۍ ته تریخوالی واوسي، که په ټولنه کې دوی مشکلات ولري، په خوشنۍ سره دوی داسې امن خونې اوس نه لري چې خپل شکایت په آزاد ډول هغو ته وړاندې کړي. طبعا پخوا چې موږ لیدل یا موږ ورسره مخ کېدلو، مېرمنو چې به کومې ستونزې درلودلې هم حتما په دغه ټولنه کې داسې یو ځایونه دوی ته جوړ شوي ول. د امن خونې ډېرې وې ورته، مثلا دوی خپل غږ تر یو ځایه پورې رسول، هغه که ډېر اورېدل کېدل او یا نه اورېدل کېدل، خو مهمه دا ده چې د دوی غږ تلل، یو ځای ته رسېدل. خو په اوسنۍ ټولنه کې چې ما لیدلې دي یا ګورمګه، ډېرې مېرمنې خپلې کورنۍ ستونزې هم نشي کولای بیرون وباسي، ځکه دوی داسې یو ځای نه لري، دوی داسې یو چا ته غږ نشي رسولای چې په دې باندې ډاډمنې واوسي چې یو څوک د دوی غږ پورته کوي او یو څوک له دوی سره مرسته کوي. په خوشنۍ سره باید ووایم دوی هغه د مرستې لاس چې به مخکې ورته غځېدو، دوی هغه بیخي قطع بولي.
سلامونه درنښت. متاسفانه چې په فعلي شرایطو کې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ افغان ښځې د عدالت لپاره داسې یوه مرجع شتون نه لري چې هغوی هلته مراجعه وکړي او خپل شکایت یا غږ هلته ورسوي. د جنسي تاوتریخوالي څخه د ژغورلو لپاره اوس نږدې هیڅ ځای نشته چې ښځې ورته مراجعه وکړي. د هیواد په کچه د ملاتړ سیستم چې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو فعالانو رامنځته کړی و، اوس فعلا له منځه تللی دی، او د طالبانو حکومت د امن خونې تړلې دي چې موږ ګورو هغه خونې چې د تیر نظام په شلو کلونو کې رامنځته شوي وي، د میرمنو د حقونو د میرمنو د حقونو لپاره، او یا هم د هغه میرمنې چې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ ولې، هغه فعلي شرایط کې دا خونې ټولې تړلې دي. او فعلا موږ وینو چې کورنۍ هغه میرمنې یا هغه ښځې چې له کورنۍ تاوتریخوالو سره مخامخ کیږي، داسې یوه مرجع متاسفانه شتون نه لري چې هغوی خپل شکایت هلته ورسوي. او موږ وینو چې دا میرمنې په کور کې تپل کیږي، دوی غږ تپل شوی دی، او داسې مرجع شتون نه لري. نو باید فعلي نظام یا فعلي حکومت په دې هڅه کې اوسي چې د میرمنو لپاره یو خوندي چاپیریال، د دوی د حقونو کله چې دوی د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره شکایت کوي هلته شتون ولري، او د میرمنې په اسانۍ ډول سره وکولی شي چې خپل غږ تر هغوی پورې ورسوي. او تر څنګ چې دی چې دا میرمنې یا د ښځې خپل غږ رسوي، باید دوی غږ ته رسیدګي وشي او د دوی د ستونزې حل شي، نه دا چې د دوی غږ دغسې چوپ اوسي او نور هم له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ اوسي. مننه.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. اغلی حمیدی، ستاسو څخه مې بل پښتنه د ستاسو په نظر څه باید وسی چې په ټولنه کې د شذو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم سي، د خلکو ذهنیت تغیر سي؟
البته د خلکو د ذهنیت تغیر دی د لپاره بنیادی کار ته د بنیادی کار په دې معنی چې د کورنی ماحول نشرو په ټولنیز ماحول کې، فرهنګي ماحول کې، په سیستمونو کې، په پالیسیو کې، حتی په تعلیمي نصاب او تحصیلي نصاب کې مثبت تغییر رامنځته کول. دا سبب د دې کېږي چې د ښځو په وضعیت کې او د ښځو په وړاندې په کرکټر کې د تغییر شي، چې پوهاوی د دې یو عمده برخه ده. او د دې تر څنګ د میرمنو لپاره ملاتړي میکانیزمونه رامنځته کول، لکه څنګه چې په خوا رامنځته وو یو څو ناڅه د میرمنو په وضعیت کې تغییر راغلی و، یو څو ناڅه د دې دپاره ذهنیت سازي شوې وه، بستر سازي شوې وه. سره د دې چې موږ ګورو چې مثلا د اسلام حقوقي نظام همدغه کړنې چې اوس د میرمنو په وړاندې روان دي، یا په کل کې به نه، البته استثنا به وي، ښه خلک به می به هم په کورني ماحول کې هم په ټولنیز ماحول کې هم. موږ اوس ګورو چې په دغه حاکمې ډلې تر منځ د میرمنو د حقونو په عقله باندې اختلاف د نظر موجود دی. ټول په یو نظر نه دي، ټول د دغه فعلي ډلې هغه د احکامو د فرامینو طرفدار نه دي. نو دغه کړنې او دا اقدامات کولی شي چې چېرته د میرمنو دپاره یو حمایتي او ملاتړیز میکانیزم موجود نه وي، د میرمنو په وضعیت کې تغییر نه راځي. او که په دولتي په همدغه حکومتي کچه باندې یا د حاکمو ډلو یا په سیاستونو کې میرمنو ته ځای ورنه کړل شي، د میرمنو په وضعیت کې تغییر نه راځي. په سیاستونو کې دا معنی چې پالیسیګانې، قوانین د دولت په حکومتدارۍ کې که میرمنو ته د فهم په اساس باندې، میرمنو ته د هغې د کمیت په اساس باندې توجه نشي، پاملرنه ونشي، د هغې د وضعیت د ښه کېدو دپاره لازم اقدامات ترسره نشي، لازم ارګانونه رامنځته نشي، په قوانینو کې د هغې جایګاه معلومه نشي، تثبیت نشي، نو طبعاً د میرمنو په وضعیت کې خو یو څه چې راځي اول په خط کې راځي، چې یو شی چې په خط کې موجود نه وي او د خط د عملي کېدو دپاره د هغې ته میکانیزمونه ضرورت دي، تګلارې ورته ضرورت دي. که چېرته اوس سرنګه چې موږ اورو مثلا دفاع مدافع وکیلانو په نوم کسان شته دی، خو که چېرته د یو میرمنو د ستونزې سره مخامخ کېږي، اول د هغې غږ نه اورېدل کېږي. که غږ یې واورېدل شي، د هغې په قسمت کې یعنی دا خبره هغه تصمیمونه د عدالت پر بنسټ باندې نه نیول کېږي. تصمیمونه اوس هم په داسې اساس باندې نیول کېږي چې هغې ته فقط یو کس چې مثلا هغه یو محافظ دی د په لاره کې، یا د یو پوستي محافظ دی، یا حتی د کشف وظیفه نه لري، د کشف استعداد نه لري، تخصص نه لري، هغه کینی او تصمیم نیسي. د هغې تصمیم فقط صرف هغه موقعیت کې چې هغه ناست دی، د هغه موقعیت د ناست په اساس باندې هغه تصمیم نیسي، او خپل تصمیم ابلاغي، او که چا عملي نه کړلو هغې باندې نور فشار. نو دغه رقم چې سیستمونه رنګ شوي، دغه رقم چې غیر تخصصي کسان، غیر مسلکي کسان، د مخالف جنس کسان په موقعیتونو کې ناست دي، نو هلته به د میرمنو په وړاندې څه تصمیم ونیول شي او د میرمنو د وضعیت ښه کېدلو دپاره، یعنی چې فکرونه موږ او تاسو په رسنو کې اورو چې همدا ویل کېږي په جار جار باندې چې میرمنې مثلا اته د عربي سرپرسته میرمنو په رابطه باندې چې هغې مثلا خپله د کورنۍ نفقه واری وي، د کورنۍ امرار د معیشت دپاره هغې کار کولو، هغې د کورنۍ سرپرستي په غاړه لرله، د هغې د یوې کورنۍ هغه ټولو اولادونو ته مثلا یا دا چې د پنځو شپږو کسو روزنه او پالنه کوي هغې ته نه کتل کېږي، خو ترجیح دې ته ورکول کېږي چې هغه د نکاح وکړي، هغه د واده وکړي، څه کوي. یعنې په داسې الفاظو چې شاید د دوی همدغه خپل دریځ او خپل توانایي او ظرفیت بیان کړي، په داسې الفاظو باندې هغه مخاطب کوي چې سړی حیران پاتې کېږي. تاسو فکر وکړئ چې په هغه میرمنو به څه تېرېږي، د هغه میرمنو په فامیلونو به څه تېرېږي، د هغې په اولادونو به څه تېرېږي. تاسو اوس ګورئ چې مثلا د سوالګره میرمنو تعداد مخ په زیاتېدو دی، شاید ګرفت د جرایمو، هغه جرایم چې د ماشومانو په واسطه ترسره کېږي، د هغې ګراف مخ په لوړېدل دی، د کارګر اطفال مخ په ګراف مخ په لوړېدل باندې دی. او د دوی دپاره، د دوی د وضعیت د ښه والي دپاره نه کوم خاصه پالیسي شته دی، نه کوم خاص اقدام شته دی، فقط هم څه چې د دوی په ذهن کې خصور کوي، سیستم ته نه کتل کېږي، امکاناتو ته نه کتل کېږي، دا ویل کېږي چې موږ دا کوو او دا نه کوو. او دا چې تر مخه څومره ورانی شوی دی، دغه ورانی یعنی د جګړو د افغانستان په وضعیت باندې څومره تاثیر اچول شوی دی، د هغې جبران لا په ځای پاتې شو. اوس دغسې اقدامات چې دا اوس ترسره کېږي، دا به زه فکر کوم چې په ډېر اوږدمهاله کې به نه جبرانېدونکي، او د دې جبران به ډېر مشکل وي چې میرمنې د ستونزو د مشکلاتو سره مخامخ کېږي، او دا صدمه او زیان په د هغې په خپله روح روان باندې په اوس مهال کې او په راتلونکي کې به څومره تاثیرات ولري، د هغې په اقتصادي وضعیت. ځکه ځان بسیاینه د یو میرمنې دپاره تنه
د ځان لپاره هغه مطرح نه و، هغه د کورنۍ اقتصاد لپاره مطرح و، هغه د اولاد د راتلونکي لپاره مطرح و، د اولاد د روزنې لپاره مطرح و. او دا چې د نوو ځوانانو نه د حق اخیستل کېږي، خصوصا د اوناسو طبقې نه، خو اوناسو طبقه هم یو امیدواري لرله چې موږ تعلیم کوو، موږ تحصیل کوو، خپل د مستقبل دپاره هغې د یو برنامه لرله، یو پلان لرله. اوس خو بیخي دوی ناهیلي دي، او دغه ناهیلي توب شاید ځکه په ټولنه کې هلته عرفم هم داسې دی چې یو د نجلۍ نهایي سرنوشت او د یو مالک نهایي سرنوشت فقط د هغې د مدني حالت تغییر دی چې هغه د کوژده وکړي او واده دي وکړي. اوس خو دا خبره بیخي د 50% نه هم لوړه شوې ده چې نجونې مکتب نه وایي، تحصیل نه وایي. تاسو په رسنو کې ګورئ چې په دې باندې بحثونه روان دي. نو څه کوي؟ خو واده دي وکړي که نه؟ چې بې واده کوي هغه په کوم سرنوشت باندې اخته کېږي، یا د چا سره واده کوي، یا د هغې راتلونکي په سره هم هغې دپاره هېڅ نه کوم فکر شته دی، نه کومه توجه ورته شته دی، نه کومه پاملرنه ورته شته دی. نو وخت چې دغسې اقدامات نه وي، موږ به د دې راتلونکي ته خو ډېر شاید ټول خلک اندېښمن وي، خصوصا په اوناسه طبقه، خصوصا میندې، خصوصا ځوانان. دوی زیات هم خپل راتلونکي ته اندېښمن دي، هم خپل د کورنۍ د راتلونکو غړو ته، او دا چې خپل د اساسي حقونونه دی محروم پاتې شوي دي، څومره تعداد به د افغانستان نه وځي. په بهر کې د فتن دا امکانات نه لري چې دوی خپل د اقونو ته لاسرسی پیدا کړي، او ځان ته هغه طریقه د ژوند برابره کړي چې د دوی دپاره د یو مستقبله او روښانه راتلونکي تضمین وکړي.
مننه ډیر اغلی حمیدی، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیزه خبرونه دا زما حق دی روانه ده. اوس هم زموږ د خبرونې بل میلمنه اغلی څارنوال جلول موږ سره د سټوډیو سره وصل شوی ده. اغلی څارنوال، ډیر مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ او وخت مو وایستی. تاسو مخکې هم په دې خبرونه کې هم او وروسته په نور ځای کې هم اوریدل دي چې شدې دغه شکایت کوي چې د دوی ژغ په د طالبانو په محاکمو کې نه اوریدل کیږي. او د دې تر مخکې په ازادي رادیو کې موږ دغه راپورونه هم درلودل چې شوزو موږ ته ویل چې کله چې دوی هلته مراجعه کړې ده، په ډیری مواردو کې دوی ته ویل سوي دي چې د تاوتریخوالي، د کورنۍ تاوتریخوالي په مواردو کې چې دوی باید بیرته همغه کورنۍ ته ورسي چې دغه شدې ورڅخه شکایت کوي. اصلا خو د طالبانو د حکومت چارواکو بیا ویلي دي چې شدي کولای سي چې هر محکمه چې وي د طالبانو په حکومت کې، هغه محکمې ته چې دوی ورسي او هلته مراجعه وکړي او شکایت هلته ثبتولای سي. ستاسو په نظر آیا دغه کافي ده چې هر محکمه چې وي شدي ورتلای سي او شدي هلته شکایت ثبتولای سي، که ستاسو په نظر باید یو مشخص مرجع وي چې شدي ورسي او هلته که د دوی سره تاوتریخوالی کېږي، دوی له ظلم سره مخامخ وي، شکنجه وي، دوی باید هلته خپل شکایت ثبت کړای سي؟
ډېره زیاته مننه په لومړي سر کې. خو تاسو ته سلامونه او تاسو له طریقه ټول اورېدونکو ته سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم. باید سلامه ډول ډېر ښه پوښتنو ته تاسو اشاره وکړله. دغه څه چې دوی په خپل ژبو وایي یا د پردې تر مخې وایي، داسې هېڅ هم نشته دی، ځکه د ښځو په حقونو باندې ډېر زیات ظلم شوی دی. د اول ورځ نه د دوی راتګ کله چې امارات راغلل، نو په هماغه ورځ باندې د ښځو په حقوقو باندې پابندي ولګېدله. د هغه د جمعې څخه لومړنی د خشونت او تاوتریخوالی چې دی، د مکتبونو نه د منکرو بندول. دوی خپل د دې حق غوښتنه نه شي کولای چې اخر په څه وجه، په څه لامل موږ د مکتب څخه، د تعلیق څخه موږ وروسته پاتې شولو، باندې سکشن پانتونونه او ولې د هر نظانه دوی د سیاحت دپاره داسې یو پارک ته نه شي تللی، نور وظیفو ته لاسرسی نه شي لرلی. ځکه دوی کې اکثره داسې زنانه دي چې د کور تر طرف باندې نارینه نه لري. آیا دوی به څه کوي؟ دوی به د یتیمان بچي په ښه طریقو باندې لویوي؟ دوی لپاره خو چې دوی رزق ته ضرورت دی، د دوی جامع ته ضرورت دی، د دوی تعلیم ته ضرورت دی. دوی چې دا خبره کوي چې بدون د محرم نه هغه زنانه چې مثلا محرم ونه لري، واده شوي نه وشي، هغه ځینې به څه کوي؟ دوی محرم د کومه کې ځان ته یا هغه ښځینه چې کونډې شوي وي دوی محرم نه لري، نو دوی څنګه د محرم سره چې محرم د کومه کې ځان ته څنګه دوی راشي ډېر خپل مشکل حل کړي؟ اما که بعضې لري او محرم خو نشي کولای چې دوی تسلیلي ساعته په زور کې کښېني، کوم وخت د دوی ضرورت پیدا کېږي چې دوی سره محرم ملګری کېږي او دوی به ځي، ځکه دا محرم چې وي خو هغه هم د کور د رزق د کاغلی لپاره د خپل اولاد د سیدګۍ په خاطر باندې داسې دغه کوي. نو داسې هیڅ یو څه اداره نشته دی، ځکه د په جمهوریت وخت کې خو موږ خپله په همدغه قضایو باندې کار کوو. زنانه به راتللې خپل د کورنۍ سره چې کوم مشکلات لرل، د خاوند سره، د خواښې سره، د خسر سره، د لیور سره، نو یو مرجع موجوده وه چې د ښځو چارو ریاستونه وو، عدلي وو، قضایي ارګانونه وو. دوی به چې دی خپل شکایتونه ځانته وړاندې کول او د دوی شکایتونو ته چې دی په ښه شکل لاسرسی کېدو. اما داسې اوس هېڅ هم نشته دی دوی لاشي او خپل غږ پورته کړي او د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي. نو د دوی سره چې کوم ظلم او نه تیره کېږي، نو هغه په خپل کورونو کې دوی هماغسې زغمي، ځکه د غږ پورته کولو کومه مرجع نشته دی چې دوی وړاندې خپل شکایت ورته وړاندې کړي او هلته لاړ شي د خپل حق غوښتنه وکړي.
مننه ډیره اغلی څارنوالې زبیر ته تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو موږ غلا ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازمه حق دی روانه ده. لکه تاسو چې اوریدل د څارنوال جلوه څخه د دوی په دې نظر دی چې په اوسنی افغانستان کې چې د طالبانو تر حکومت لاندې خلک ژوند کوي، هلته د شوزو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی او شدې داسې کومه مرجنه لري چې هلته ولاړ شي او عدالت ترلاسه کړي. خو د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د شوزو حقونه په بشپړه توګه تامین دي په افغانستان کې، او دوی دا ادعا هم کړی ده. د طالبانو د حکومت مشر هبت الله خونزاده په منسوب پیغام کې دا هم ادعا سوی ده چې د ویل چې په افغانستان کې د شوزو حقونه په بشپړه توګه ورکول سوي دي. د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخوانی مرستیال سبحان مصبا ازادي راډیو ته په دې وروستیو کې وویل چې د جمهوریت پر وخت د قاضي القضات په ګډون د دوی ټولنې 15,000 غړي درلودل، چې هغه اوس د ویناله دندې لري سوي دي او پر ځای د د په خبره غیر مسلکي کسان ګمارل سوي دي. دی وایي چې د طالبانو حکومت لوی څارنوالي لمنځه وړی ده او پر ځای د خپل مشر د اوامرو د تعقیب ریاست جوړ کړی دی. د ښاغلي سبحان مصبا ژغ به واورو او بیا به له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
تخصص قاضیان ټول منفک کړل او په یواز کې ملایان راوستل. قوانین چې د موږ ډېر ښه په ستاندردونو ولاړ قوانین ول، د هغې تعلیق حالت کې راوستل او په مقابل کې د خپل د ذهنونو پر بنسټ شریعت نه راخیستل شوي په نامه باندې قوانین جوړ کړل چې هغه په هیڅ عنوان د عدالت تامینولو لپاره حل د لاره نه ده. په دې کې قضا ته ضرر ورسېده. قضا چې ضرر وویني طبعا عدالت ته ستونزې پیدا کېږي.
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازمه حق دی اوري. زملالی بشیریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر وخت پر مخوړي. لمر سره اغلی شبنم ناصری، انارګل زیرک، صبرینا حمیدی او څارنوال جلوه ملمنی دی په دې خبرونه کې. ستاسو پیغامونه به هم وخت په وخت را اخلو او ستاسو نظرونه ته هم په دې خبرونه کې ځای ورکول. شذینه اوریدونکو می ځانګړي هله د چې پر فیسبوک باندې مش تخپل تفسیری پرېږدي. ستاسو نظر مش ته مهم دی. د اوریدونکو له تفسیرو څخه به ور واخلم د افغانستان اسلامي او اصلاحي خوځښت په نوم باندې یو اوریدونکو پر فیسبوک باندې مش تلیکل دی چې د هڅې د خپل غیر رسمي نظام د بقا او رسمیت موندلو په هله نتیجه نور کوي او دا یو نړیوال دستور دی چې نړۍ هغه هیوادونه په رسمیت پیژني چې خپل ملت یې په رسمیت وپیژني. د دې ترڅنګ یو بل تفسیر مشته یو بل اوریدونکي پریښه د لیکل دی چې یوازې خبره د امارات نه ده، بلکې د افغان بې سواده کورنۍ هم ده چې د شوزو څخه غلام او مزدوري جوړی کړی دی، ځکه چې نه د ښځې حقوق او نه هم اسلامي او شرعي لار ورته معلومه ده. او دی وایي چې د تاوتریخوالي عمده لامل دا دی چې ښځې د شریعت او اسلام له نگاه څخه خپل حقونه نسي ترلاسه کولای. په دې اړه باندې به خبرو ته نور هم دوام ورکوو. اوس هم د یو شمیر نور اوریدونکو ژغونه به واورو او بیا به تر هغه وروسته خبرو ته دوام ورکوو.
کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي، وایي یو جوړی کولی شي طلاق واخلي، په دې وخت کې ښځه خپل میراث غوښتی شي. محکمه کې قضیه د کومه شي چې دلته فیصله وکړي؟ قاضي څوک دی؟
وکیل مدافع موږ د طرفه نه پرېږدي، ټول شی دی په کنټرول کې. نو ټول ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنی مشکل تا جوړ کړی دی. په اصل کې دی هیچ قضیه گوری نه چرا هیچ سده چه تا مراجعه نکاوی چه مون مراجعه همه کدای مون خبری نمینی کم قضیه چه ورنده که ها راجی کیوی نه دوتا چه اوگو تا کار شروعشی یا اوگو بانده کار وکا دی پا هیچ صورت بانده تا مشکل تا غایی نمیسی
اوریدونکو تاسو د یو شمیر شذینه اوریدونکو اندیشنې واورید چې دوی د طالبانو د حکومت هغه محکمو په اړه درلودې چې شذې ورته مراجعه کوي د تاو تاریخوالي د قضیو په اړوند او د دوی په نظر په دغو محکمو کې شذو ته عدالت نه دی ورکول سوی. اوس هم اغلی ناصری ستاس څخه پوښتنه کوم، ستاس څخه زما پوښتنه دغه ده چې د په افغانستان کې داسې ادارې لکه د ښځو چارو وزارت چې وو یا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې وو او یا هم لوی څارنوالي چې هلته ښځو کولای سوای چې د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي یا د زور زیاتي قضیه هلته ور وړي شکایت و ثبت کړي او یا په نسبي توګه باندې یو عدالت ترلاسه کړي، د دغو نشتون څومره د ښځو په زیان تمام سوی دی؟ فکر کوم چې د اغلی ناصری رابطه یو ځل بیا هم له موږ سره قطعه سوې ده. اغلی ځیرک، ستاسو څخه به هم دغه پوښتنه وکړم، ستاسو په نظر د داسې ادارو لکه د په تیرو شلو کلونو کې چې د ښځو د حقونو په او د دوی ته د عدالت رسولو په برخه کې جوړې سوي وي، د هغو ادارو نشتون د ښځو څومره په زیان تمام سوی دی؟
تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه، خو زه به تاسو ته یوه خبره وکړم، تاسو که غږېږئ تاسو خو بېغمه یې د تهدید لاندې نه یې د ډار لاندې نه یې. زه یوه متل تاسو ته کوم، وایي ماهي ویلي اوس تای ما په خوله کې اوبه نه وایي، ما به ډېرې خبرې کړی. موږ خو متاسفانه دلته د هغه لاندې یو که نه، دوی د فشار او تهدید لاندې یو، هغه سپینې سپینې خبرې نه شو کوی. صحیح ده که زه مثلا د مخکې د جمهوریت په وخت حقوق بشر یا د ښځو چارو ریاست په باره کښې تاسو ته بعضې ټکې ته اشاره کوم، هغه هم دسې که ووایي چې سپا د هرې وایي دغه خپل چوکي او د خپل معاش لپاره ځانو ته کار کوله، خو اوس موږ د امارات نه نور هېڅ شی هم نه غواړو. دا ټوله دنیا ته دسې سفا معلومېږي لکه د پاینه کښې څه مخ ګوري. څه د ښځو حقوق اوس بېخي د پښو نه لاندې سوی ده. نه کوم کس مثلا موږ روغ حکومت یې ړنګ که دلته یې راوسته دوی واکداران که حکومت یې دوی ته په لاس ورکړه، موږ د هغه کسانو نه تقاضا کوو چې هغه د خوندي حقوقو بېرته هغه موږ خوندو ته بېرته هغه خپل حقوق ورکړي. هغه کوم حقوق ته اسلام ورکړی، موږ هغه حقوق غواړو، نه د غریبانو حقوق غواړو، نه د حقوق بشر حقوق غواړو، نه د ښځو چارو ریاست غواړو. هغه حقوق غواړو چې اسلام ورته راکړی، هغه حق حقوق ته ورکړي، انشاءالله چې هېڅ مشکل به نه وي. د خوندو مشکل به هم حل شي، په وطن کښې به هم مشکلات حل شي، ستونزه به د خوندو کمه شي او هر څوک به م خپل چوکاټ باندې روان وي. هر څوک چې دوی حکم کړی ده، موږ د یو ګروان ته لاس اچوو چې د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ بېرته هم هغه دغه هم چې پې ومنله دغه هم راوسه دلته په موږ باندې حاکمان کړه، اوس بېرته دغه خبره باید پې ومني. نه یې غواړو حقوق بشر هم نه غواړو، د ښځو چارو ریاست هم نه غواړو. خو هغه هغه روزمره ژوند چې قرآن کښې موږ ته راکړل سوی هغه د ښځو ته ورکړي. ګوره دا په کوم حدیث په کوم آیت کښې راغلی چې ښځه د سلیم حق نه لري، ښځه د صحت حق نه لري، مثلا ښځه د تفریح حق نه لري، ښځه د خپل د حق غوښتنې حق نه لري. دا موږ ته پیغمبر ویلي چې باید واده په خپله خوښه وشي، انتخاب چې په کور کې کېږي د ښځو او نر مشوره باید سره ګډ وي، باید د ښځو نظر ته باید احترام ډېر ولري. دوی خو ښځې بېخي دسې کلی شي نه، بس وخوره وچکه بس کور کې کښېنه، هلته د یوې خبرې اجازه نه لري چې وکړي. او دوی ته څه ګوري اوس فعلاً په ټولنه کښې هغه خوندې چې تعلیم یافته دي، هغه خوندې چې موږ روش کړی بس هغې ته خواستګار شي، د هغې شا ونیسي په زور په تهدید باندې، هغه ځان ته په نکاح کې که په وار یې نه کړي فامیل یې تهدیدوي، پلار یې تهدیدوي، خپل خپلوار یې تهدیدوي. دوی هم غواړي، دوی خپل اوس غواړي چې تعلیم یافته ښځې وکړي. آیا چې تاسې تعلیم یافته ښځې غواړئ نو د دې د خوندو حق هم ولې د پښو نه لاندې کړی؟ موږ د هغو نه تا تقاضا کوو چې کوم کس موږ صلاحیت دوی ته په لاس ورکړه، بېرته دغه موږ حق په دوی باندې موږ ته راکړي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري، مننه اغلی ځیرک، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی حمیدی، ستاسو څخه هم دغه پوښتنه کوم، کله چې په یو ټولنه کې خلک حتی دغه ته قایل نه وي چې دواړه لور او زوی یو برابر دي، یو اولاد دي او د دوی حقونه هم یو شی دي، په هغه ټولنه کې څنګه موږ کولای سو چې د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړو؟
البته دا یو تریخ حقیقت به ورته ووایم چې واقعا موږ په ټولنه کې منل شوي دودونه دستورونه هم لرو او ناوړه دودونه هم لرو چې دا خپله د ناوړه دودونو یو برخه ده. واقعا د نجلۍ په پیدایښت سره خصوصا په لرو پرتو سیمو کې او کورنۍ دغه کوم عرف چې عقل دی یا کوم فکر چې خلک دی چې زوی مور پلار ته وګ ورکوي، زوی په داتلون کې کې د مور پلار د ژوند تضمین کوي، زوی د کورنۍ ته نفقه وري، په زوی باندې ډیره سرمایه ګذاریم کوي، اته هغه تقسیم د وظایفو ته که وګورو د الکانو کارونه هم په نجونو باندې کېږي، په کورنۍ چاپېریال کې د الک تعلیم ته هم توجه زیاته کېږي. دا به په کل کې نه استثنا شته دی، البته په دې کې چې په کل کې به همدغه رقم وي، خو بدبختانه اکثریت په همدغه شکل باندې دي چې دوی دغه عوامل سبب د دې کېږي چې د نجلۍ په پیدایښت باندې تاثر څرګندېږي، په کورنیو کې خفګان څرګندېږي. حتی د پښتنو په اصطلاح باندې چې د پیدایښت نه وي شروع شي او تر هغه حده پورې چې دا بیچاره ژوندۍ د راز راز ستونزو د راز راز زیانونو دا متضرره وي، دا قرباني هم په کورني ماحول کې هم په ټولنیز ماحول کې هم د دودو دستور د وجې او بالاخره اگر سیستمونو ته چې امیدواری موجودی که زما حق نقص کېږي، زما حق نقص بلند کېږي، یو سیستم او میکانیزم شته دی چې زه هغې ته مراجعه وکړم چې هغه هم شتون ونه لري. نو ما مخکې هم دا څرګنده کړله، د دوی د ملاتړ دپاره هېڅ نوه کوم میکانیزم نه وي، ځکه دا تاسو که د فولکلور یو برخې ته مراجعه وکړئ، که هغه پښتو ادبیاتو ته منګرې شو، دري ادبیاتو ته ریشو، دغه متلونه وګورئ، ضرب المثلونه وګورئ، دا عام اصطلاحات وګورئ، د ماشوم په وړاندې یعنې موږ به نه لیدلی چې ویلي چې چېرته د یو ظالم کس په وړاندې یا د جابر کس په وړاندې چا د ډب د کلمې نه استفاده کړي، خو د ماشومانو په وړاندې چې ډب نه وي هلته ادب نه وي، مثلا په دري کې چې زنه به زنه او کنده بود دیگر زنه باز به تبر زنه، همدغسې نور ډېر متلونه چې په دې باندې ماته ریسرچونه او تحقیقات شوي دي چې دغه متلونه او دغه ناوړه برخه د دغه فولکلور دغه سبب د دې شوې ده چې د ښځو حقونه په یو ټولنه کې د نجونو حقونه نقص شي، هلته د خپلو یا لور د پردي د کور ده، نه نیکه سبای د دې کوره وځي، او که ته پردي کور ته به لاړه شي بیا وایي چې دا د پردي لور ده. دغه مسائل هغه مسائل دي چې ذهنیتونه ته متاثره دي، افکار ته متاثره دي، او دغه تاثر سبب د دې شوی دی چې د نجونې د پیدایښت نه د یو انسان په صفت ورته د انسانیت مقام ته نه کتل کېږي، هلته بیا د جنسیت مقام ته کتل کېږي، او د جنسیت پر بنا دغه توپیرونه د نجونو د پیدایښت نه په کورني چاپېریال کې د نجونو د رشته پورې وته په هغې باندې موږ خونلي چې په د یو الک په مقابل کې خلک ته د خبره هم دا احساس وکړي چې مثلا نجونې د ورونو د واده په مقابل کې په بدل ورکول کېږي، د کورنۍ د نارینه او د خلاف اعمالو په وړاندې باندې دوی په بدو کې ورکول کېږي، مثلا په دوی باندې قالین اغوستل کېږي، ولور پرې اغوستل کېږي، حتی تبادله کېږي په حیواناتو باندې. په ځینو سیمو کې موږ لیدلي چې د یو حیوان یا په مقابل کې چې هغه بار انتقالوي، یو خور لور یو چا ورکړې ده، او په مقابل کې هغه په ولور یا په کې اغوستې ده او د هغې نه استفاده. دا هغه مسایل دي چې هم په عرف کې هم د جامعي فقر په دې باندې تاثیر ګذاره دی. فقر په نه مادي فقر نه، معنوي فقر. معنوي فقر دا دی چې دوی پوهاوی نه لري، دوی د انسانیت د مقام په ارزښت باندې قایل نه دي، د دې تر څنګ اقتصادونه ضعیفه دي، د دې تر څنګ مثلا د په کورنیو چې پرته د دې چې جګړه تیره شوې ده، خلک چې په جګړو کې زیان لیدلی دی، د کورنۍ سرپرست یا خپل ژوند د لاسه ورکړی یا معلول دي، د دې نه پرته باندې تاسو ګورئ چې ډېر لوړ قشر په افغانستان کې په مخدره توکو باندې اخته دي، او دغه هغه کسان چې په مخدره توکو اخته دي هغې د کورنۍ سرپرستي نه شي کولی، هغې پرته د دې نه چې د کورنۍ په وړاندې د زور و جبر نه کارلي، همدا مشترک ژوندنونه، تعدد د زوجاتو، دغه بې سرپرسته فامیلونه، اقتصادي ضعف، احتیاط، دا ټول هغه عوامل دي، عرف و عادت چې دا د په کورنیو کې یا په اجتماع کې په مجموع کې د تاوتریخوالي په زیاتوالي باندې او په انواعو باندې تاثیر لري، او بالاخره چې میکانیزمونه په دغه شکل باندې شي چې نه تخصصي افراد وي، ځکه تامین د عدالت ډېر یو ستر مسؤلیت دی او ډېره سخته وظیفه ده. په دې کې مسلکي توب ضرورت دی، په دې کې تقوا ضرورت ده، په دې کې تعاون
ضرورت
دی. ام جنسواله چې دا بدبختانه چې اوس مونږ هیڅ نه لرو، چې دوی کله چې حاکمه ډله وایي چې مونږ حقوق تامین کړي دي، چې پرویت هم تامین کړي دي، ستاسو خو ټول احکام د حقوقو د سری نقص دی، سری ماتونه ده د میرمن د حقونو او قوانین تاسو ملغی دي.
ډېره مننه آغلي حمیدې،
حق تامینوي د چې پرویت
تامینوي. مننه ډیر اغلی حمیدی اوریدونکو، تاسو زموږ راغله ازادي رادیو اورید د ازما حق د خبرونی وخت هم نور پاتې رسیږي. ل خپل ملمنو څخه ډیر مننه کوم، بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.